بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به وي، زموږ لخوا توده سلامونه، نیکی هیلې او خیر پرزونې قبولې کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن سه شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجري لمریز کال د اوری د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارک میاشتې له 18 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 19 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک اوه او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به له مسلمانانو سره د هند حکومت په ناوړه سلوک احتجاج تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به ایران په 13 کې هفتهوار پروګرام واوري، او په اخر کې به د رمضان د مبارک میاشتې د 18 روزې په مناسبت پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. نو په دې هیله چې د خبرونه ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، لیوی لنډ د مې ورسته په ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار 9:00 د اوسم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. کاظم غریب آبادی وویل سویډن د مسلمانانو لپاره په یوې بندیخانه بدل شوی دی. د سیهونست پوځیانو په ډزو یو فلسطینی جنه شهید شو. حسین امیر عبداللهیان ویل ایران افغانستان ته یو مثبت او رغنده نظر لري، او پاکستانی پوځیانو په احتجاج کوونکو افغانانو ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ایران د قضائیه قوې د نړیوالو چارو مرستیالو د بشري حقوقو د کمیټه سیکرټر سویډن د مسلمانانو لپاره د یوې بندیخانې په توګه یاد کړ. د ایرنا د رپورټ له مخې کاظم غریب آبادی په یو ټویټ کې ولیکل، د مذهبي مقدساتو حرمت ماتونه په هیڅ ډول حالاتو کې د قبول وړ نه ده. غریب آبادی واضح کړه، په ټوله اروپا کې دینی نزغمنه مخ په زیاتېدو ده، او اوس سویډن د دغه هیواد د حکومت په ملاتړ سره د مسلمانانو لپاره په یوې بندیخانې بدل شوی دی. ټی آر ټی ورلد ټی وی چینل په دې وروستیو کې داسې تصویرونه خپاره کړل چې پکې په سویډن کې یو کس د قرآن مجید په توهین کولو سره د دغه مقدس کتاب د سوځولو په حال کې دی. دغه کس په ډنمارک کې د توندلارې خپاله ګوند مشر راسموس پالو و، چې د سویډن په یوه سیمه کې د قرآن مجید د سوځولو اقدام وکړ. دغه اقدام په سویډن او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې د احتجاجونو سبب شو. په سویډن کې د وروستیو 100 ورځو له پیښو وروسته د تیر اتوار په ورځ تهران کې د دغه هیواد شارز افیر د ایران خارجه وزارت ته حاضر کړی شو، او ورته د بیان د ازادۍ په بهانه د سویډن د پولیسو تر ملاتړ لاندې د نوموړي کس لخوا په دغه ګستاخانه اقدام سخت احتجاج وړاندې کړی شو. د سیهونستو پوځیانو په ډزو یو فلسطینی جنه شهید شو. د فلسطین د روغتیا وزارت نن سهار په لویدیځه غاړه کې د یوې فلسطینی جنه د شهادت خبر ورکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ، له جنین خار سره نږدې فقوا کلی کې حنان حضور نومې 13 کلنه جنه چې 13 هفته د سیهونستو پوځیانو په ډزو جوبله شوې وه، د زخمونو سختۍ له کبله په شهادت ورسېده. د دغه رپورټ له مخې میرمن حنان حضور 13 هفته په جنین کیمپ باندې د غاصبو سیهونستو پوځیانو د یرغل په دوران کې په ډزو سره زخمي شوې وه. پنیوا کې قدس شریف او د مسجد الاقصی په خوشا کې د فلسطینیانو او سیهونستو پوځیانو ترمن ختی د روجې د مبارک میاشت له ابتدا څخه شروع شوی او هم هغه شان دوام لري. په وروستیو دو هفتو کې په دغه نښتو کې په سلګونو فلسطینیان ژوبل شوي او یو شمیر هم شهیدان شوي دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران خارجه وزیر په کابل او هرات کې د ایران په نمائندګو تیری او په وروستیو پیښو باندې د افغانستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست د ژورې خواشینۍ په جواب کې وویل ایران افغانستان ته یو مثبت او رغنده نظر لري. د ایرنا د رپورټ له مخې د افغانستان د موقت حکومت د خارجه وزیر سرپرست امیر خان متقی پرون د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني تماس کې د دلچسپۍ وړ ځینو ګډو موضوعاتو په اړه خبرې اترې او د نظر تبادله وکړه. امیر عبداللهیان د دې میاشتې په وړومبي ورځو کې د چین په تونشي ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر څنګ له افغان لوري سره خپلو خبرو اترو ته په اشاره سره تاکید وکړ د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان ته یو مثبت او رغنده نظر لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا لپاره د پلاو تبادله د بشردوستانه مرستو لیږلو او د افغانستان د خلکو د خدماتو په خاطر د خپلو نمایندګیو ساتل په همدې چوکاټ کې دي. هغه زیاته کړه جوته ده چې په مقابل کې د افغانستان له موقته حکومت هیله لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارتي ځایونو او سفارتکارو د پوره امنیت ساتنې د پولو د کنټرولولو غیر قانوني تګ راتګ کوونکو ته د اجازه نه ورکولو او د اوبو د حق او د پولیسو اوبو د برخې په شمول د دواړو خواو ترمنځ د لازم الاجرام واحدو مطابق په خپلو دو اړخیزو ژمنو عمل په زمینه کې ضروری او جدي ملګرتیا ولري. د ایران خارجه وزیر په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې په دې باندې چې په ځینو اجتماعي شبکو کې د ایران او افغانستان دواړو ملتونو د خو تعلقاتو غرضي دښمنانو لخوا خپرې شوې ناوړه هدف لرونکې او د دروغو پروپیګنډې د ځینو ناراضه کوونکو پیښو د رامنځته کېدو سبب شوې دي د خواشینۍ څرګندونه وکړه. امیر عبداللهیان همدارنګ په افغانستان کې د نشه یزو موادو د کر د ممنوعیت په اړه د موقت حکومت د حکم په هرکلی سره د بدیل کر د پراختیا لپاره له افغانستان سره د ملګرتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چمتووالي خبر ورکړ او هیله سرګند کړه چې د دواړو هیوادونو په ملګرتیا سره به د نشه یزو موادو د قاچاق مشکل هوار شي. د افغانستان د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست هم په دغه ټلیفوني تماس کې په کابل او هرات کې په وروستیو پیښو او د ایران په نمائندګیو په تیری باندې د ژورې خواشینۍ په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارتي مرکزونو سفارتکارو او کارکونکو د پوره امنیت د ساتلو په اړه اطمینان ورکړ. امیر خان متکی په سخت او مشکل حالاتو کې د ایران د حکومت او خلکو لخوا د افغانستان د خلکو له ملمستیا او ورته د خدماتو د وړاندې کولو په قدرونه سره د دواړو گاونډي هیوادونو ملتونو د ګټو په لړ کې د تعلقاتو او ملګرتیا د پراختیا لپاره د خپل هیواد په چمتووالي تاکید وکړ او اطمینان ورکړ چې د ایران د اندېښنې د ختمولو لپاره به له هیڅ کوشش ډډه ونه کړي. هغه د ایران د اوبو د حق موضوع د پام وړ بلله او د دې چارې لپاره افغانستان ته د ایران د یو ماهر پلاوی للیګلو هرکلی وکړ. امیر خان متکی همدارنګ له نشه یزو موادو سره د مقابلې لپاره د طالبانو په جدیت تاکید وکړ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور مخکینی وزیر عبدالکریم خورم د ایران او افغانستان د خلکو کلتوري، دینی، ژبنی او اجتماعي پراخو شراکاتو ته په اشاره سره لمخ کې د نه زیات د دواړو هیوادونو دوسته غوښتون کې شو. عبدالکریم خورم په کابل کې زموږ له خبريال سره په مرکه کې وویل په دې وروستیو کې ځینو د افغانستان او ایران د خلکو د پخواني او تاریخي تعلقاتو د خرابولو په هدف سره کوشش وکړ چې په سوشل میډیا کې د یو کلیپ په خپرولو سره عام افکار منحرف کړي. هغه زیاته کړه دا ډول اقدامات چې د پاکستان او یوکرین په شمول د سیمې او نړۍ له بدلونونو سره په یو وخت رامنځته کیږي د تهران او کابل له تعلقاتو د زیانمنولو لپاره د پردې شاته د لاسونو او سیاسي فتنو خودنه کوي. عبدالکریم خورم همدارنګ په افغانستان کې طالب مشرانو ته سپارښتنه وکړه چې په اوسنیو حالاتو کې دی د تاوتریخوالو په اړه بیدار او خیار اوسیږي او کوشش وکړي چې د افغانستان د خلکو د مشکلاتو په ختمولو سره د هغوی ملاتړ او ډاڼه ولري. دغه افغان سیاسي مشر همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورو اقتصادي رشتو او په ایران کې میلیونونو افغانانو شتون ته په اشاره سره د طالبانو لپاره له ګاونډیانو سره د تعلقاتو د ښه کېدو فرصت د افغانستان د اقتصادي او سیاسي حالاتو د ښه کېدو لپاره یو ځانګړی فرصت وباله. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. پاکستانی پولیس ساتونکو ځواکونو په احتجاج کوونکو افغانانو باندې په ډزو سره له هغوی څخه اته تنه ژوبل کړل. د ایرنا د رپورټ له مخې د افغانستان د نیمروز یو شمیر اوسیدونکو پرون د ډیورنډ کرښې سیرمه د افغانستان په خارجو په وروستیو حملو باندې په اعتراض کې مظاهرې وکړې چې د پاکستان د پولیسو ځواکونو لخوا پرې ډزې وشوې چې له کبله اته تنه ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې څو ورځې مخکې پاکستانی فوجیانو د ډیورنډ کرښې په نږدېو کې په افغان خارجو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو تن وژل شو. د پاکستان چارواکو د دغو ډزو په باره کې تر اوسه د نظر څرګندونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو د موقته حکومت چارواکو د پاکستان لخوا دا ډول حملې ظالمانه بللې او سخت غندنه کړې ده. له دې مخکې هم د افغانستان په کونړ او خوست ولایتونو باندې د پاکستاني ځواکونو په هوایو توپونو په حملو کې اووه څلوېښت افغان خارج چې زیاتره ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. طالبانو ویل د قاسم قائم د وژل کېدو د پیښې څېړنه روانه ده. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزارت د پخواني حکومت د یو افسر د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون په یو خپور شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی د قاسم قائم په نوم د یو افسر د وژل کېدو په باره کې څېړنې کوي چې نتیجه به وروسته له رسنیو سره شریکه شي. تر دې وړاندې د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی وو چې قاسم قائم د طالبانو له راتګ وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شوی وو چې د طالبانو له لوري وژل شوی دی. باید یاد شي چې قاسم قائم په تیر حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر وو چې د طالبانو له راتګ وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شوی وو. ویل کېږي چې نوموړی د تیرې نهې په ورځ بې درکه شوی وو چې وړمه ورځ یې جسد پیدا او خپلې کورنۍ ته وسپارلې شو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
مسلمانانو سره د هند حکومت په ناوړه سلوک د خلکو احتجاج، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د هندوستان په پایتخت نوی ډیلی کې په لسګونو زرو کسانو مسلمانانو سره د حکومت په ناوړه سلوک احتجاجي مظاهرې کړې دي. هغوی په مظاهرو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د دې هیواد د جمهوریت د قانون په خلاف ورزه او د یو توندلاري او برتري غوښتونکي هندو دولت په جوړولو تورن کړی دی. د هندوستان د هندو پالا نریندرا مودی د حکومت په ناوړه چلند نیوکې تر هغه وروسته له سره شروع شوې چې حکومتي مامورینو د روغتیایي سپارښتنو د نه خیال ساتلو په بهانه د اسلامي مبلغینو مرکزی دفتر په بندولو سره مسلمانان په دغه هیواد کې د کورونا د پرېدو د سبب په توګه معرفي کړل. واکمن ګوند د هندو پالنې په شعار سره خپل پروګرامونه مخ په وړاندې بوزي چې تر ټولو مهم مقصد یې د توندلارو هندو پالو ډلو د رضامندۍ ترلاسه کول دي. د بی جی پی واکمن ګوند مسلمانانو سره په ناوړه چلند سره واړی د شیوسنا او آر ایس ایس هندو پال ډلې ځان سره ملګری کړي. یادې ډلې غواړي په مسلمانانو او نورو اقلیتونو د بورا ولی او له هندستان څخه اوشړي. خو په مقابل لوري کې اپوزیشن پارټي بیا د هند په حکومت تور لګوي چې په تبعیض د ټولنیزو مسلو په مطرحولو او په ښوونځیو کې د یو ډول جامو په اجباري کولو سره د هند په اولس کې تفرقه او نفاق اچوي. د هندوستان د اشوکا پوهنتون ښوونکي او حقوق پوهی وینا سیتاپاتی په دې اړه وویل، د نریندرا مودی د حکومت او د بی جی پی د ګوند د بریالیتوب یو اوزار د اقلیتونو پر اټلو سره د هندوانو ترمنځ د یووالي راوستل دي. د آر ایس ایس مشران د هندویزم داسې زده کړې ترلاسه کوي چې د وحدت نشتون د هندوانو د ماتې او د ناکامیو سبب معرفي کوي. دغه وحدت رامنځته کوونکې باور او عقیده په یو منظم اخلاق او خوی بدل شوې ده چې له معمولو سیاسي اختلافونو سره زیات فرق لري. د نریندرا مودی د حکومت اقتصادي ناکامۍ او معیشتي ستونزو دوام او کورنیو اعتراضونو ته په کتو سره بی جی پی ګوند اوس هم هڅه کوي چې په مسلمانانو باندې د دبو راوستلو څخه اوزاري استفاده وکړي او د هندو پالو شعارونو په ورکولو سره په هغو ماتو او ناکامیو باندې سرپوښ کیږدي چې نریندرا مودی حکومت ورسره مخامخ دی. په دې توګه توندلاري هندوان د مودی د حکومت په غلط کارکردګۍ باندې یعنی وکه په ځای هندویزم د بی جی پی د ګوند یو نه جدا کېدونکې برخه ګڼي. دا هغه څه چې د بی جی پی د ګوند مشران د هغه په کارولو سره غواړي خپل ټولنیز او سیاسي مقامونه پیاوړي وساتي. په هندوستان کې د سیاسي چارو یو کارپوه راهول ورما په دې اړه وایي، بی جی پی یو ایډیالوژیک ګوند دی چې دغه مسله د پاشلتیا او ړنګېدو مخنیوی کوي. که څه هم دغه ګوند د اقلیتونو پر اټلو سره په هندوانو کې خپل ټولنیز ځایګي ته وده ورکوي، لیکن د دې ګوند مشران د جګپوړو ټولنیزو طبقاتو څخه دي چې د ټولنیز تضاد په رامنځته کولو په ګوند له سرخوږي سره مخامخ کړي دي. په هر صورت کې د هندوستان مسلمانان د دې هیواد اساسي قانون ته په احترام او د ټولو توکمونو او مذهبونو ترمنځ د یووالي ضرورت ته په پام سره د خپلواک ګوند له جوړولو ډډه کړې او په دې باور دي چې اقلیتونه د اساسي قانون په رڼا کې د هندو اکثریت په ټولنه کې هم په سوله ییزه توګه ژوند کولی شي. لیکن هندو پال ګوندونه په وروستیو کلونو کې نفاق اچوونکي سیاستونه غوره کړي چې کولی شي خطرناکې نتیجې ولري. داسې مسله چې اپوزیشن ګوندونه په تېره بیا د کانګرس ګوند یې په اړه لزانه حساسیت وښيي.
تاریخ
پانا
قدرمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، ستاسو د تاتون او عبادتونو د قبله ده په هیله اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ناهی ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 19 نیټې سره برابر ده. پنځه پنځوس کاله مخکې د مورخانو په نظر کې له میلاده درې دېرش کاله مخکې د اپریل په 19 نیټه په نړۍ کې لومړنی عمومي کتابتون چې هر باسواده کس ورته د تلو حق درلود په روم ښار کې پرانستل شو. رومیان، سومریان، آشوریان، بابلیان، ایرانیان او نور له دې وړاندې کتابتون لرونکي وو، خو ټول خلک دغو کتابتونونو ته نه شو تللی چې د اشوریانو سفالی کتابتون پکې مشهور وو. په ایران کې عمومي مطالبه چې هر کس هغه ته مراجعه کولای شو په کانیه کیندل، لکه د بیستون ډبر لیک پرشان. د ویلو د لومړنۍ هوا چې په نړۍ کې د کتاب ترجمې او د تالیف مؤسسې جوړولو ته ملا وتړله ایران وو، چې 15 پیړۍ وړاندې د خسرو انوشیروان د حکومت په وخت کې داسې یو مرکز جوړ شو او د کلیله و دمنه له سنسکریته په فارسی کې ترجمه د هغه یو کار بو. یو زر څلور سوه څلور څلویښت کاله پخوا له هجرت یو کال وړاندې د روژې په 12 نیټه د یو روایت په مطابق د اسلام ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د شپې په وخت د خدای په حکم له مکه بیت المقدس ته ورغی او آسمانونو ته یې عروج وکړ. د سوره اسراء په لومړنی آیت کې دغه معجزه داسې بیان شوې ده: پاک او پاکیزه دی هغه خدای چې خپل بنده یې په شپې له مسجد الحرام تر مسجد الاقصی چې پخوا او شا کې برکت اچولی ده بوتلو، چې خپل نخې هغوی ته ورښکاره کړو، او خدای اوریدونکی او کتونکی دی. په دې ډول دغه آیت او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ویناو ته په پام سره هغه حضرت په معراج کې د خدای له ډیرو رازونو، د خلقت د نړۍ رازونو، او په بلې نړۍ کې د انسانانو له برخلیک سره آشنا شو. دغه پیشه د اسلام د ګران قدر پیغمبر په لویو معجزاتو کې ګڼل کیږي او د هغه حضرت د لوړ مقام ښودنه کوي. یو زر څلور سوه یو څلویښت کاله پخوا د دوهم هجري قمري کال د رمضان په 12 نیټه د رسول الله مبارک په جنګونو کې یو مشهور جنګ، جنګ بدر، د مکې او مدینې ترمنځ په یوې سیمې کې رامنځته شو. بدر د مدینې په جنوب لویدیځ 160 کیلومتری کې د یوه کوی نوم دی چې د مشرکانو سره د مسلمانانو لومړنۍ نښته په دغه سیمه کې رامنځته شوه. په دغه جنګ کې د مشرکینو شمیر کابو 940 وو او د اسلامي پوځ شمیر په لږو تجهیزاتو او وسلو سره 314 کسان وو. د دې باوجود مسلمانان د کلک ایمان په دلیل په جنګ کې بریالي شول، په دې خاطر چې په دغه بریالیتوب یو داسې ځواک په مقابل کې ترلاسه شوی وو چې د هغو شمیر د اسلامي پوځ په مقابل کې 3 برابره وو. په دې وجه پیغمبر اکرم د بدر په جنګ کې دغه بریالیتوب د خدای د خاص نصرت او تایید نښه بیان کړې ده، لکه څنګه چې خدای تعالی د سورې آل عمران په 123 آیت شریف کې په دې اړه فرمایي: بېشکه خدای په بدر کې تاسو سره ملګرتیا وکړه او په داسې حال کې چې تاسو کمزوری وای اوس تقوا خپل کړئ تر څو چې د هغه شکر ادا کړئ. پنځه سوه نهه نوي کاله پخوا د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په 12 نیټه ایرانی لیکوال، شاعر او سیاستوال امیر علی شیر نوایی په هرات کې دنیا ته راغی او خپل لومړني تحصیلات له خپل پلار څخه لاسته راوړل او بیا وروسته د زده کړې لپاره سمرقند ته لاړ. امیر علی شیر نوایی د عرفاني کمالاتو او تحصیلاتو د زده کولو لپاره سمرقند او نورو ښارونو ته ورغی. کله چې په هرات کې سلطان حسین میرزا واک ته ورسېد، امیر علی شیر نوایی ته له سمرقند د راستنېدو بلنه وکړه او هغه ته یې د مهرداري منصب وسپارل شوه او یوه لږه موده هم د صدر اعظم چوکۍ ته ورسېد.
ایران پتیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو خوږو روژاتیانو ایران د اونې په هنداره کې 19 پروګرام سره زجم بنګش ل خپل محترم ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شو هله چې تر پایره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درکته
رانو دوستانو د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی 13 شنبه د نظام د مسؤلانو او کارګزارانو په کتنه کې وو فرمایل د اسلامي جمهوریت د قدرت منظومه او په مختلفو برخو کې ډول ډول لاسترولنو ایران د ولسونو لپاره په یو زړپوري مثال بدل کړی دی. حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی په دغه کتنه کې د کورونا د شپږ ډوله ویکسینو د تولیدولو په هیواد باندې د بهرني پور د نشټوالي او په مختلفو برخو کې د علمي صنعتي او ټکنالوژیکي پرمختګونو په شمول په ځینو برخو کې پر ځان بسیاینې ته رسیدل د ایران د اسلامي جمهوریت د کامیابۍ ځینې نښې وبللې او څرګند کړه د بریاو یو بل نمونه د هیواد د مدیریت صحیح او روان بهیر دی. د ځینو نورو هیوادونو په پوټه او سره لټولو دښمنیو د هیواد مدیریت په قانوني توګه او لریواله بهر اقداماتو ته له ضرورت پرته له یو نه بل ته منتقل شوی دی. دوی څرګنده کړه چې دغو لاسترولنو او د ستراتیژۍ ژورې پراختیا او په سیمه کې د ایران د معنوي نفوذ په شان نورو مواردو اسلامي ایران په یوې په زړه پورې بیلګې بدل کړی دی. د اسلامي انقلاب سر لارښود ټینګار وکړ دا چې غاویر امریکایان په زغرده داد کیږي چې په ایران باندې زیات نه زیات دباو شرمناک ماته خوړلې ده. ډیره مهمه خبره ده چې هیرول یې نه دی پکار. حضرت آیت الله العظما خامنئی په دوام کې په نیواکی ټاټوبی کې د فلسطینی ځوانانو د بیداری او تحرکاتو په ستاینې سره وفرمایل د تحرکاتو وخودله چې فلسطین د امریکای او د هغې د لارویانو د هلو ځلو په اپوټه ژوندی دی او د خدای تعالی په فضل سره به وروستی او فاینل کامیابی د فلسطین د خلکو وي. دوی همداشان د یمن د مظلومو خلکو د میړانې په قدرونې سره سعودي چارواکو ته یوه خیر غواړي او زړسواندې سپارښتنه وکړه او وی ویل یو داسې جنگ ته ولې دوام ورکوي چې پوهیږې د بریالیتوب احتمال مو پکې نشته، یوه لاره ولټوي او ځان له دې مارکې وباسي.
عزیزانو د ایران د لارې او خار جوړونې وزیر وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د استوګنې او د هوایي او سمندري ترانسپورټ په دریو برخو کې په قطر کې د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ سیالیو څخه چې د نومبر په 20 نیټه پیلېږي ملاتړ کوي. رستم قاسمی د تیرې اونۍ د خالی په ورځو ویل چې د فوټبال نړیوال کپ په نړیوال ډګر کې یوه ډیره مهمه او اغیزناکه پیښه ده چې قطر ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سفر په دوران کې ورڅخه د ایران ملاتړ په ایجنډا کې شامل شوی دی. قاسمی زیاته کړه چې قطر ته د ولسمشر رئیسی په سفر او دغه هیواد له امیر سره په کتنه کې د ابتدایي موافقو له مخې ایران به د روان 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ د ځینو سیلانیانو او مسافرانو د استوګنه همداشان د سمندري او هوایي نقل او انتقال په لړ کې له قطر سره ملګرتیا ولري.
بلې خوا د ایران د اقتصاد د وزیر مرستیال ویلی دی په 13,000 لمریز کال کې لګاونډیانو سره د ایران تجارت د وزن له نظره په 10% وده او د قیمت او ارزښت له نظره په 43% وده سره څه باندې 100 میلیون ټنه شیانو او 1.5 میلیارد ډالره ارزښت ته رسیدلی دی. د ایران د اقتصاد مرستیال وزیر او د ګمرک مشر علی رضا مقدسی 13 شنبه د ایران له 15 گاونډي هیوادونو سره د تجارت په حق زیاته کړ چې په روان دیار لسم حکومت کې د سیمې له هیوادونو په تیر بیا گاونډیانو سره د ایران د ملګرتیا سیاست سبب شو چې په هیواد کې د تولید د زیاتولو لپاره له هلو ځلو سره سره له ټولو هیوادونو په تیر بیا گاونډیانو سره د تجارت وده ووینو. د ایران د ګمرکاتو د ادارې مشر وویل په 1400 کال کې د ایران او 15 گاونډي هیوادونو ترمنځ د 50 میلیارد او 815 اویا میلیون ډالرو په ارزښت 100 میلیون او 1,01,000 ټنه شیان تبادله شول چې د 26 میلیارد او 29 میلیون ډالرو په ارزښت 15,00,000 او 4,15,000 ټنه پکې دغو هیوادونو ته د ایران د صادراتو برخه ده او د 25 میلیارد او 8,46,000 میلیونو په ډالرو په ارزښت 40,00,000 او 6,80,000 ټنه شیان هم وارداتي وو.
عزیزانو د ایران د ایټمی ټیکنالوژي په ملي ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایټمی انرژي د ملي ادارې نندارتون ته په ورتک سره د سولیزو ایټمی فعالیتونو په برخه کې د ایرانی پوهانو د نویو لاسترودنو مخکتنه وکړه. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په ایټمی برخه کې د ایرانی ځوانانو او پوهانو لپاره پرمختګ د خوښۍ په څرګندولو سره د پرمختګونو په ځان د باور او په قرآنی توان باندې د ملاتړ نخه وبله. د اسلامي رام ولسمشر رئیسی لا سولیز ایټمی انرژي په استفادې کې د ایران په جوت حق باندې په ټینګار سره په ایټمی برخه کې د اسلام ایران ایټمی پوها او ټیکنالوژي د نو جارواتو وړبو بلله او ویل چې لانی کمرغه د ایټمی انرژي په سولیز کارونه کې د پوهانو تحقیقاتي کارونه ګړندې شوي او حکومت په لدغه بهیره لاتړ وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو خبر پاڼه کې په ترهګرو او د بشري حقوقو ضد اقداماتو کې په لاس لرونکو امریکایي اشخاصو باندې د بندیزونو لیست اپډیټ او تازه کړ. د تیرې اونۍ د خالی په ورځ د امریکایانو د بندیزونو د لیست په حق له د ایران د خارجه وزارت په بیانیه کې راغلی دی چې په سیمه کې د امریکې له بلاغواړو او ترهګرو اقداماتو او د بشري حقوقو له خلاف ورزي سره د مقابلې د قانون په اجرا کې نو موړی امریکایي کسان د ترهګرو اقداماتو د هغې د دودولو او ورڅخه د ملاتړ او هم د بشري حقوقو د سرګند خلاف ورزي په وجه په دغه قانون کې له لیکلو بندیزونو سره مخامخ وي. د دغه خبر پاڼې له مخې معرفي شوو امریکایي کسانو د ایران د ولسو حکومت خلاف د امریکې د یو اړخیزو زور ویونکو اقداماتو یعنی جنایتکارو بندیزونو پملاتړ برابرولو لګولو او سختولو او لترهګرو ډلو ترهګرو اقداماتو د ملاتړ او همداشان په سیمه کې په تیر بیا د فلسطین د مظلوم ولس خلاف د صهیونیستي رژیم لځپونکو اقداماتو په ملاتړ کې رول لوبولی دی.
ایزانو د ایران خارجه وزیر هم دا شان د یمن د محاصره د بشپړه او چتیدو او د دایمي اوربند ټینګیدو او د یمنی خبرو اترو د زمینې په برابرولو ټینګار کړی دی. اغلی حسین امیر عبداللهیان 13 شنبه په تهران کې د یمن د ملي نجات د حکومت له سفیر خاغلی ابراهیم الدیرمی سره په کتنه کې د تیریګر ائتلاف د حملو په وړاندې د یمن د خلکو مقاومت او د دغه هیواد لکړ کې چونو حالاتو د اندېښنې په خودلو سره د یمن د کلبندې په بشپړې ختمیدنې او د دایمي اوربند په ټینګیدنې او د یمن د برخلیک د ټاکېدو په هدف د یمنی خبرو اترو د زمینې په برابرېدو باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې ده چې د یمن خلک د مقاومت روحیه لري او د خپل برخلیک فیصله به په خپله کوي. په دغې کتنې کې د یمن د ملي ژغورنې د حکومت سفیر هم له یمنه په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او ولس له دریځونو قدرونه وکړه او ښاغلي امیر عبداللهیان یې د خپل هیواد له وروستیو بدلونو او د لنډمهاله اوربند له بهیره خبر کړ.
او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د رمضان په مبارک میاشت کې د فلسطین په مقدسو ځایونو باندې د صهیونستانو بې شرمانه تیری او په مسجد الاقصی کې په روژتی لمونځ کوونکو باندې برید وغند. سعید خطیب زاده پرون په نیواکی فلسطین او قدس شریف کې د نیواکګرو د بوګنوونکو او ترهګرو اقداماتو د دوام په حق له په خبرداري سره وویل چې د فلسطین د مظلومو خلکو خلاف د صهیونستانو جنایتونه د دغه نیواکګر رژیم د ورځ تر بلې زیاتېدونکې کمزوری نښه ده چې ورباندې د برغولي کې خودو لپاره خپل منستشه توان د یوه ډله بې دفاع لمونځ کوونکو خلاف نندارې ته کیږدي. هغه وویل د صهیونستانو جنایتونه چې د نړیوالو او بشري حقوقو څرګند خلاف ورزي ده له مخکې نه زیاته د دې ښودنه کوي چې له جعلي صهیونستي رژیم سره د اړیکو په ښه کولو کې د ځینو اسلامي هیوادونو د مشرانو خیانت د دغه ذاتن وینه بهونکي او کړکې جوړونکي رژیم د کړچارونو د سمېدو لامل کیږي نه بلکې اپوټۍ د فلسطینیانو په وړاندې غلیمانه اقدامات د فلسطین ارمان ته د یو شمیر اسلامي او عربو هیوادونو د مشرانو د شا کولو په وجه زیات شوي هم دي. دا ویلو ده چې په مسجد الاقصی کې په روژدارو لمونځ کوونکو همداشان په لویدیځ غاړې او نیواکی قدس باندې د صهیونیستي پوځیانو په پرونیو حملو کې څه باندې 200 تنه فلسطینیان زخمی شوي دي.
ایزانو د تاسو د روژو او عبادتونو د قبلی دا پهیلا تاسو نه اجازه غواړو
د الله په امان. روژه
د خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
ګران او قدرمنو اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره او ستاسو د روژو یعنی عبادتونو او اطاعتونو د قبلې دو په هیله سره وسم ز فاطمی
او زیب شاهین
د روژې د مبارک میاشتې له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
اے خدایا پدې مبارک میاش کې دعاګانې قبلې دوتا نږدې دي. لتا غواړو چې توفیق راکړې چې یوازې تا راوبلو او یوازې لتا مرستو غواړو. اے زما مهربان معبوده کله چې د ژوند له مشکلاتو څخه تا ته پناه وړم دې ته مو زړه خوشاله دی چې مونږ ته نږدې یې زمونږ غږ اورې او بند ورونه مو مخه ته پرانیزي. په دې لبرکت ډکو وختونو کې د قران مجید د سوره آل عمران د اتم آیات دا دعا لولو چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پروردگارا پس لدې چې د هدایت کړو زموږ زړونه له حق لارې منحرف نکړي او له خپل لوري موږ ته رحمت را وبخي ځکه چې ته بخون کې.
عزیزانو، د رمضان مبارک میاشت د قرآن مجید میاشت او د قرآن مجید یو اصلي تعلیم له مرګ وروسته ژوند ته پاملرنه ده. هغه ژوند چې په دې دنیا کې زموږ د اعمالو پر اساس بڼه نیولې ده او نه ختمیدونکی به وي. په اسلام کې د معاد تعلیم او د قیامت په ورځ عقیده دومره مهمه ده چې د قرآن مجید په 1200 آیتونو کې ورته اشاره شوې ده. البته په نورو آیتونو کې هم د قیامت په ورځ د اعمالو حساب کتاب ته غیر مستقیم پاملرنه شوې ده. هغه ډول چې د قرآن مجید له آیتونو او د معصومینو علیهم السلام له روایتونو څخه زده کوو، قیامت هغه ورځ ده چې زیاته سخته او نازغموونکی ده. هغه ورځ چې پکې آسمانونه مځکې راغونډولی شي، لمر، سپوږمۍ او ستوري به توره تیاره شي، غرونه به له خپل ځایه راونړېږي او په حرکت کې به راشي، او آسمان به د اوسپنې په شان ویلې شي چې په دغه ورځ به 2 ځله شپلۍ وهل کیږي. په وړومبۍ ځل وهلو سره به ټول موجودات مړه شي، او په دوهم ځل وهلو سره بیا راژوندي شي، او د الهي عدل او انصاف په درګاه به حاضر شي. پاک خدای فرمایي په دغه ورځ هر څوک د دې لپاره چې په حساب کتاب به غور وکړي کافی ده. کیدای شي د دغه خبرې راز دا وي چې قیامت د بندگانو په اعمالو باندې د غور لپاره یوازنی وخت نه دی، بلکې زموږ اعمال خپله مجسم کیږي. ژبې له خبرو کولو څخه پاتې کیږي، له فرشتو او معصومینو نه واخلې زموږ تر پښو لاسونو او د بدن تر څرمنې پورې به زموږ په اعمالو باندې شهادت ورکړي. په داسې حال کې به هیڅوک خپل ګناهونه پټه نشي کړای. په داسې سخت او د زغم نه وړ حال کې چې هر څوک به له خپل ډیر نږدې ملګرو څخه هم تیښتي، او میاندې به یې له ډیره وحشته او ویرې خپل بچي هم پریږدي. د یوه ښکلي او نوراني ملګري او شفاعت کوونکي شتون به څومره په زړه آرامښت ورکوونکی وي. له امام محمد باقر علیه السلام نه په یوه روایت کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ به چې ټول د پاک خدای په درگاه کې حاضر شي، نو د قرآن حقیقت به د یوه نورانی وجود په شان د مخلوقاتو د صفونو ترمنځ تیریږي، او د خدای پاک په درگاه کې به مجسم کیږي. قرآن مجید به د هغو کسانو چې په دې دنیا یې له الهي کتاب سره یې لرلی وي شفاعت کوي، او خدای پاک به یې شفاعت هم قبلوي.
په یو بل حدیث مبارک کې له امام حسن عسکری علیه السلام څخه نقل شوی دی چې د قیامت په ورځ به د روژې مبارکه میاشت په یوې ښکلې څیرې سره د خلکو ترمنځ څرګنده شي، او له خدای پاک څخه به د هغو کسانو لپاره چې د هغې د حرمت خیال ساتلی دی او روژه نیولې ده د اجر غوښتنه کوي. بېشکه دنیا د تیرېدو ځای دی او آخرت د ابدي ژوند ځای دی. نو راځئ چې په دې مبارکه میاشت کې پروژه نیولو، له قرآن سره د مینې او د هغه د تلاوت په کولو سره د ځانونو لپاره یوه ښه توخه، خلی او پزر پور ملگرے پیدا کړو، یو داسې ملگرے چې د قیامت د ورځې په تنہائی او فقر کې را سره ملګرتیا وکړي او زمونږ استراب او ویرا په ابدی آرامښت بدل کړي. خدایا مونږ د روجې نیولو توفیق، خدایا مونږ ته د روجې نیولو توفیق را عطا کړي. مونږ په دنیا کې له قرآن سره مینه لرونکي او په آخرت کې له قرآن سره مل معشور کړي. آمین یا رب العالمین.
عزیزانو، د دین پیشوایان او امامان لکه د یو رڼا شیندونکي لمر په شان په ټولنو ځلیږي او ژوند رامنځته کوي. له هغوی څخه هر یو د علم او معرفت ستره خزانه ده او انسان د سعادت او کمال لارو ته لارښوونه کوي. د خدای ستر اولیا له باطل څخه د حق روښانه کوونکي او د خیر او ښکلا تجلیان دي. نو ځکه د هغوی د سیرت پیروي په خاصه توګه د روژې په مبارکه میاشت کې سعادت ته د رسیدو لپاره لاره برابروي. د پروګرام په دې برخه کې غواړو چې د روژې نیولي په باره کې د امام زین العابدین علیه السلام وینا تاسو ته نقل کړو.
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام د روژې د حق په باره کې د غستر عبادت ته خاص کتنه کړې ده چې زیاته په زړه پورې ده. ها حضرت د روژې د حق او د هغې د اهمیت په بیانولو سره حقیقي روژې ته اشاره کوي او له انسان غواړي چې روژه یې په کار دی یوازې له خوراک څښاک څخه ډډه کول نه وي. امام زین العابدین علیہ السلام د روژې د فائدې په باره کې فرمایي، په کار دی پوه شي چې روژه یو داسې پرده او حجاب دی چې خدای پاک ستا په ژبه وګونو او سترګو غوړولې دی چې تا اور له عذابه وساتي. او په یو نبوي حدیث مبارک کې راغلي چې روژه د دوزخ د اور په وړاندې یو ډال دی، نو که د بدن غړي دی د دغې پردې شاته آرامښت وموند نو امید لره چې ژغورلې شوی یې، او که دې پرېښودل چې خپلې پریشانۍ او بې قاعدې حرکاتو ته دوام ورکړي او حجاب او پرده څنګ ته کړي او د شهوت په نظر سره کتنه کړي او له الهي حدودو څخه خپې بهر کړي، نو په حفاظت کې نه یې چې هغه حجاب به اوشلېږي، ځکه چې دا د روژې ظاهر دی. خو هغه څه چې مهم دی د هغې روح او باطن دی.
د امام زین العابدین علیه السلام له نظره روژه تی نه باید یوازې له خوراک څښاک څخه په ډډه کولو بسنه وکړي، بلکې د هغه سترګې غوږونه زړه او ژبه هم د روژې په حالت کې وي. یعنی انسان باید ځان ته اجازه ورنه کړي چې په خپلې ژبې سره غلطي او غلطي خبرې وکړي او د نورو خلکو غیبت وکړي او یا په هغوی تهمت ولګوي. په غوږونو هم د فضول او بیهوده خبرو اورېدنه ونه کړي. د بدن نور اندامونه هم باید له بدو او ناغوره کارونو ډډه وکړي، ځکه چې خدای پاک روژه د دوژخ د اور ډال ګرځولی دی چې حقیقت لري او له پاک او خالص نیت سره ملوي. جوته ده چې هغه شان چې د دروغو، غیبت، تهمت او له شهواتو څخه پیروي په شان مسایل روژه د هغې له حقیقي مفهوم څخه لرې کوي، له رضایلو څخه ډډه کول هم د معنویت روح اوچتوي او انسان واحد خدای ته نږدې کوي. دا هم هغه تقوا ده چې د روژې تر ټولو مهم اثر دی، لکه څنګه چې خدای تعالی خپله هم د سوره بقره په 103 آیت کې داسې فرمایي، ای مؤمنانو، روژه په تاسو فرض شوه هم هغه ډول چې له تاسو نه په مخکې کسانو فرض کړی شوی وه چې تقوادار شئ.
دا تیر پروگرام د احکام برخه کې نور زینو هغه موارد ته چې روزه باطلوي وقت نه کوو. د پروگرام د احکام په دې برخه کې به وایو چې د اسلامي فقه لمخې کروجتی پند جوړه ستونی ته ورسوي نو روزه باطلېږي. اوس که دوړه د اوړو پشان خوراکونه وي او که د خاورو پشان غیر خوراکي سیزونه وي نو روزتی د واجب احتیاط لمخې پکار دی. پنډې دوړې لکه هغه دوړې چې د ځمکې د جارو کولو په وخت الوزي تیرې نه کړي، خو یوازې به خلا او پوزه کې د دوړو ننوتل بې له دې چې ستوني ته ورسي روژه نه باطلوي. د اوبو هغه بړاس چې په حمام او سونا کې راپیدا کیږي هم روژه نه باطلوي، مګر دا چې دومره پنډ وي چې په خوله کې ترې اوبه جوړې شي او لستونی تیری شي نو روژه ورسره باطلېږي. د سګرټو او نورو لوګیزو سیزونو لوګي د واجب احتیاط په بنیاد روژه باطلوي، او انسان په کار دی د روژې په حالت کې د لوګیزو سیزونو د استعمال له ډډه وکړي. کله کله یو روژتي کس له یو ګاډي موټر سره مخامخ کیږي او په اتفاقي توګه لوګي ستونی ته رسیږي، نو په داسې صورت کې روژه نه ده باطله.
هغه کسان چې د سابندۍ یا ساتنګۍ سره مخامخ وي او باید په ورځ کې څو ځله هغه خاص سپری چې د ګیسو پوډر له خولې له لارې سږي ته داخلوي استعمالوي، نو که هغه ماده له درملو سره ملوي چې ستوني ته داخلیږي نو روژه ورسره باطلیږي. خو که روژه یې له هغه نشي نیولی یا په ډیر زحمت سره یې نیسي نو استعمال یې جایز دی او د روژې د باطلېدو سبب نه کیږي. اکسیجن گاز یا گیس چې د مصنوعي سا اخیستلو لپاره داخلولی شي تر هغه وخته چې گیس وي روژه نه باطلوي. که د روژې په حالت کې ویکس چې د سا اخیستلو لاره خلاصوي راکاژلی شي نو یوازې راکښلې نه باطلوي. همدارنګه د علاج لپاره د بړاس له آلې څخه د روژتي استفاده هغه وخت روژه باطلوي چې پند بړاس ستونی ته داخل شي، نو باید د امکان تر حد ترې ډډه وشي. خو که پند بړاس نه لري نو روژه ورسره نه باطلېږي.
ګرانو عزتمنو دوستانو، ګرانو محترمو دوستانو، زمونږ نننۍ خپرونه په همدې ځای ختمیږي. نو ستاسو د روژو عبادتونو د قبلېدو په هیله له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه. Thank you.